د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومتي ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله. د افغانستان د ولسمشر د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر بیا وایي پاکستاني پوځیان لیدل شوي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملاتړ کوي.
ډېر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستاني پوځیان د طالبانو حمایت کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه کله چې اړتیا وي د هغوی دفاع کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. د ژوند رنګونو کې به د جلال آباد له اوسیدونکو واوري چې د ګرمۍ له امله له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللی دی.
دلته د بیروبار ډیر ده، ککړتیا ده، قیمتي ده.
نن چهارشنبه د چنګاخیا سرطان د میاشتې نهمه د جون دیرشمه ده. د خپرونې پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څېر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا پنجشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړۍ دو د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو څو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بې په کابل کې خبر اعلانده وویل د وسله والو طالبانو له خوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختې دود په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدی شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له آریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع یې له خپل پاکستاني ساري شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ییز او نړیوال کې روسستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپله ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. ښاغلي قریشی دغه راز منلي چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د ده په خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جګړه په هیڅ حالت کې حل لاره نه ده. یوازینی حل لاره چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوري جګړه باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونو ته کښېني. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم ویلي وو چې تر کوچني اختر وروسته د تماس ډلو څو ګډې غونډې کړي، خو د ده په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په دې هېواد کې د جګړې شدت زیات شوی، خو په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو خبرې اترې ټکنۍ مختزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته هم لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دو نور مړو په موندل کېدو سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د دغې نړېدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یولسو ته ورسېد، خو یو نیم سل نور کسان تر اوسه ترې تم دي. ولسمشر بایدن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یوه ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغېزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وایي په دې هېواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
ښکاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 60% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 60% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید شي.
په روسیه کې پرون سهشنبه په یوه ورځ کې د 652 کسانو مړینه ثبت شوه چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمېر دی. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوې چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانېد 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماته ورکړي او بل پړاو ته ولاړ شي. دا له 1968 کال را وروسته لومړی ځل دی چې په یوه ټورنمنټ کې انګلستان جرمني ته ماته ورکوي. دویمه لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بالاخره اوکراین د اضافي وخت په یو سلو شلمه دقیقه کې یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلي دي. د فرانسې، پورتګال او جرمني په څېر د اروپا قوي ټیمونو سږکال د اروپا د فوټبال جام له سیالیو سره مخه وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزه وریځ، تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 20. او جلال آباد اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 20.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ویان په افغانستان کې وسلوال طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله. د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دواخان مینپال وویل پاکستان په دې ډول غواړي په افغانستان کې طالبان وخت ته ورسوي. بلخو د افغانستان د کورنیو د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه مرکه کې وویل که طالبان قدرت غواړي د انتخاباتو له لارې د رامخته شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال آزادی رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بله شکه د پاکستان په حمایت کې او د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رد کړله.
په فاریاب، په کندوز، په بدخشان، په لرو پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل عرض اندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول د دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهاد.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولی دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو شغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنیو ځواکونو وتل وي هغه دې په وتو دي موافقه سوې ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې داستان مطرح کړ چې حتی په هغه کې یې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې د مشارکت په باب هم خبرې کړې دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپله ژمنتیا نه ده څرګنده کړې. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولی و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمین کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونې کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د غراز د افغانستان د ولسمشر د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر وایي پاکستان د دې ترڅنګ چې پوځیان نیخ په نیغه د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملاتړ کوي د غراز په دې هیواد کې رسنیو هم د طالبانو په ګټه تبلیغات توتم مخه کړې ده. ښاغلي عمر پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل پاکستان په ظاهر کې یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. نوموړي تمه ښکاره کړه چې پاکستان خپل دغه دریز بدل کړي. له بلې خوا د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي که چیرې د افغانستان حکومت دغه ادعا کوي چې پاکستانی پوځیان یا پاکستان د جګړې په ډګر کې ملاتړ کوي نو کره شواهد او اسناد نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د جمهور رئیس د استراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې اسناد او شواهد ترلاسه شوي چې پاکستانی پوځیان نیخ په نیغه له طالبانو ملاتړ کوي.
دا د جنگ په ډګر کې هم ډېر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي. د طالبانو تبلیغات هغه کومه پروپاګاندا چې دوی کوي په رسنیو کې او په اجتماعي شبکو کې دا هم تر ډیره حده د پاکستان له خاورې کیږي. نه تنها داسې دوی هلته پناهګاه لري، د غزې نه تجهیز کیږي، حتی د دوی تبلیغات هم له غزایه کیږي. په دې د افغانستان خلک هم پوه دي، په دې منطقه هم پوه ده، په دې دنیا هم پوه ده. اوس د پاکستان یو مهم وزیر هم دا خبره وکړه.
نوموړي زیاته کړه چې ورو ورو له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او د دوی ترمنځ اړیکې هر ورځ واضح او برملا کیږي چې دا مسله له هیچا پټه نه ده. ښاغلی عمر د افغان جمهور رئیس څرګندونو ته په اشاره سره وویل د پاکستان لپاره اوس وخت دی چې خپل محاسبه بدله کړي. هغه څه چې دوی په ظاهر کې وایي چې پاکستان یو باثباته سوله ییز او مرافع افغانستان غواړي او دا د دوی په ګټه دی، دا دې په عمل کې ثابته کړي. وحید عمر دا هم وویل چې د طالبانو د دوی د ملاتړ مسله باندې د افغانستان خلک سیمه او حتی نړۍ هم پوهیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عوام اړیکو مشر ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسېدلی، بلکې د دوی پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دوی څخه د پاکستان د ملاتړ اداره ادبي او وایي که په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد موجود وي نو نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي. ذبیح الله مجاهد وایي اوس د تور لګولو وخت تیر سوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له یو پاکستاني خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او ډیری مړي یې هم پاکستان ته لیږدول کیږي. دا یادونه ده چې تر ښاغلي عمر مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو څرګندونې کړې وې.
دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي، خو طالبان بیا وایي د دوحې د تړون اعتبار د مې له لومړۍ نیټې پای ته رسېدلی. په دې اړه وروسته
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري و بجی او ولس دقیقې شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي که طالبان غواړي چې نړیوال او امریکایي د امریکایي ځواکونو په ګډون نړیوال ائتلاف پرې هوایي بریدونه ونه کړي نو ښه دا ده چې دا ډله په افغان ځواکونو له بریدونو لاس واخلي. سکاټ میلر د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. نور په دې رپورټ کې
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به
د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په باب وروسته په تفصیل راپور واوري، خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشت دي له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونې په لیکنه یو شمیر لاملونه سته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خپرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنا چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حملې مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا دا ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقالې د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تېره اونۍ یې ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یکشنبې بشپړ سي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا سل کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغېزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکښې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندي دي. او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او اوس به هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د تیرې ورځې د څرګندونو په باب راپور راوړلو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قماندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله، او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ ته زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پرېکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان دې کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قومندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربی اماراتو د خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن هم ابوظبي ته د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره مهم وباله. نور په دې راپور کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي د اول وار لپاره د اسرائیل د یو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته لاړ چې له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپ د هر کلی پر مهال ویل چې د متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانیستو وروسته وویل
اسرائیل له خپلو ټولو ګاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کیږي دوړ لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت له دې جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دواړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې وویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانیستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1991 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
او اوس هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبرګرانو ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څېر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. تکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوین لیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. روسیه وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیره شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمني ته ماته ورکړه او اوکراین هم سویډن ته. د دې سره د اروپا د فوټبال جام د نیکاوت یا د حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي.
د ژوند رنګونه.
نوم دی محمد آصف ده، د ننګرهار ولایت چپیر ولسوالۍ اوسېدونکی.
د هوا پاک لاره څه وایې؟ ګرمي ډېره وه.
گرمی سخت گرمی و نو کرونای حالت هم و بیا کارانتین سو بیا وړه سور گرمی سو گرمی کې دلتا په هر وړ کې زم سره د ماشومان د خپل فامیل د خپلوان دي او د خپل خپلوانو لیدو تم راځو د گرمی تیرول په روم راځو.
مخکې لیدل دلتا راځي کنه په ننګرهار کې چې تدابیر نیسي چې گرمی سره یو څه گزاره وسی.
ټول افغانستان کې د برق مشکل ده، برق نشته، د برق ناراضی نو اته چې د چا وس کې شمسی بتریګانو نه او دغه استفاده کوي او حتی چې د بازي مناطقي د سيوري څخه استفاده کوي چې سيوري ځنته برابر کې او حتی چې د شپې د ماشو مشکلې په غد پاره د پښخانو څخه استفاده کوي چې د ماشومان یا واړه د مختلف امراض څخه وژغورل شي.
bale تصویر چې د ګرمۍ موسم کې کابل ته راځي د دوستانو کار اوسي
او خپلوانو کار اوسو دوستانو کار اوسو ته پښتنه هم کو او کلا کلا مو چې دغه وسین خپل ځای ته او تاغ تو تاغ کور پیدا کړی د پاره خو وسم کراته نه کیږي. کچین چې خون کوي وزارت سو ماشت کزه په چکراګان هم په کابل کې ډیر ګران دي. دوه تاغ کور پشپاک زره غانه پیدا کیږي د بوزي چې افغانستان حالات
نو تاسو دوستانو کار اوسې
دوستانو کار اوسې
څنګه دوستان خو بیا تندای نه درته ترشي
نه ان شاء الله ټول خلک دي او افغانستان خلک ملما دوست خلک دي او زمون دوستان چون ملما دوست دي ټول او خوشاله کیږي.
خو که تاسو وړي راځي جی بنو بیا زمای درځي البته
او مونږ ورته وایو چې راسي په ژمي کې خپل ورته زنګونه و هو چې کله را دغه شیاتمن دوستان دی راځي پښتنه کوي او ژمي کې غوي جلال آباد انګرور تر راسي.
نور دلته کله کابل تر راسي کوم مشکلات سره مخ کیږي؟ یعنی هغه څه دي چې په انګرور کې اسودای او کابل کې تاسو ستونزمن سي؟
دلته د بیروبار ډیر ده، د چاپیریال محیط د سي ککړتیا ده، رش ډیر ده، قیمتي ده، ګرانی ده، د خاطر باندې لکسونز سره د مخکی ګنا بلدی دا بلد نه یو کابل کې
په دې چې ورس ټول استنجال
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم. عباس ته خراغلاست.